نه بجې شپې احمد شبریم د سجر رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د قطر او ترکیه مشانو په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیک عالی کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیه ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی او له افغانستان سره یې د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 1.9 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبري آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریشمو پله له لارې 4 او د هرات اسلام کلا له لارې 3 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوې دي. د پاکستان د بلوچستان په کلات سیمه کې نن وسلوالو لږ تر لږه 10 وشلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. په کلات کې د پولیسو مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې دا تلفات هغه وخت پوځیانو ته واوښتل چې وسلوالو د پوځ پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د دې برید مسؤلیت بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لبریشن آرمي یا BLA اخیستی دی. د چین په ختیځ کې د وشي په ښار کې نن ماښام 8 وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. رویټرز اژانس د پولیسو په وینا خبر ورکړ چې دا کسان یوه 21 کلن زده کوونکي د چړو په گزارونو وشلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی روښانه شوی او د پولیسو په لومړني بیان کې د دې زده کوونکي په اړه هم څه نه دی ویل شوي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې ختمولو لپاره له خبرو سره لیوالتیا نه لري، بلکې له بهرنیو رهبرانو غواړي چې د نړیواله انزوا لپاره خبرې وکړي. ولادیمیر زلنسکی نن دا څرګندونې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس له ټلیفوني خبرو وروسته وکړې. د اوکراین جمهور رئیس په یوه راډیوي مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي، زه فکر کوم چې پوتین هیڅ سوله نه غواړي، خو د دې معنا دا نه ده چې هغه له ځینو مشرانو سره کښېناستل نه غواړي، ځکه له بهرنیو مشرانو سره په ناستې سره غواړي د خپلې سیاسي انزوا پر ختمولو خبرې وکړي. د روسیې جمهور رئیس پرون د جرمني له صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې وکړې او شولتس وایي په دغو خبرو کې له روسیې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو او له اوکراین سره د روسي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړه. نیپال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په 2 ماته ورکړه. دا لوبه نن د تاجکستان، افغانستان او نیپال د لوبډلو ترمنځ د 3 سیالۍ په ترڅ کې په پلازمېنې دوشنبه کې ترسره شوه. افغان لوبغاړي به د سې شنبه په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان لوی درستیز د ډیورنډ کرښې په اوږدو د ترهګرو د مخنیوي د یوه نوي پلان خبر ورکوي، خو یو شمېر افغان کتونکي د جنرال منیر دې هڅو ته د شک په سترګه ګوري.
نړیوال ته غواړي چې وښیي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان دی.
دوی غواړي چې د خلکو اذهان، ټولنیز اذهان منحرف کړي.
په دې خبرونه کې نن د زغم د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر کتونکو نظر درسره شریکوم.
اما د افغانستان اکثره خلک تماوشل دي.
دا به هم واوري. په کابل کې د شخص کړتیا څه ستونزې پیدا کړې. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال آسم منیر وایي له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم یې رامنځته کړی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2024 مارګله ډیالوګ ناستې پر مهال دا هم وویل چې طالبان دې باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاري شي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د جنرال منیر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال عاصم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2024 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خبرې کړې دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باوري کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو له لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه دې باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم داسه منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپلې عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وښيي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان. خو دا واقعیت دی چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دې ترمنځ اختلاف داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران پاکستان ته سفر کوي او تګ راتګ لري. سره
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان که هغوی په افغانستان کې دي یا د ډیورنډ کرښې هاخوا دي، دا ټول یو ارګانیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی دا ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډېر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د دپاولو دپاره دوی غواړي چې د خلکو اذهان، ټولنیز اذهان منحرف کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول ادعاوې تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي وو چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا رادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
نن د نومبر 14 ده، د زغم نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان په داسې حال کې چې زغم په ټولنیزو اړیکو کې مهم اصل ګڼي وایي چې په ډیرو مواردو کې د خلکو لخوا دا اصل نه مراعتی شي. د دې ستونزې عوامل څه دي؟ دا به د سپوږمۍ په راپور کې سره اور.
په افغانستان کې د پراخ ټولنیز بیلابیل والی په پام کې نیولو سره زغم او حوصله مندي د افغانانو ترمنځ د کلونو په اوږدو کې له لوړو ژورو سره مخ شوې ده. امید الله چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زغم او یو بل منلو اهمیت بیانوي، خو اعتراف کوي چې د خپل آند او نظر مخالفت سره مخ کیږي نو خپل زغم له لاسه ورکوي.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست.
د نوامبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. او زغم د یو بل درناوی، منل او د یو بل قدردانی ده. داسې وخت نه وي چې زه هم بې حوصله شوی، خو لږ وخت وروسته بیرته پښیمانه شوی.
فاطمه افضلی چې په ایران کې افغانه کډواله ده، د زغم او یو بل د افکارو د نه منلو حالات د اندېښنې وړ ګڼي. نوموړې وایي چې د دغو مسایلو نه په پام کې نیول د ټولنیزو ستونزو د رامنځته کولو لامل کیږي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وقتی در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی
کله چې موږ په داسې یو محیط کې ژوند وکړو چې زموږ روحاني او رواني حالت ښه نه وي، انسان خامخا بې حوصلې کیږي. کله چې هر هیوادوال په هر کونج کې له فقر، بیکارۍ او بې ارزښته حالت سره لاس او ګریوان وینو، نو زموږ وجود زرې زرې اورښتي او سوځي.
لبلی خوا یو شمیر ټولنیز فعالان د افغانستان د زغم د حالت په اړه په بیلابیلو برخو کې اندېښنه څرګندوي. نثار احمد چې یو له دغو فعالانو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه در افغان
په بدبختۍ سره په افغانستان کې زغم یو ډیر لوی سرخوږی دی. د افغانستان اوسنی حالت داسې شوی چې موږ د افراط او تفریط ترمنځ بند پاتې یو، یا به افراطي انسان او یا به تفریط کوي، او که د منځ په لاره روان او یو زغمناک انسان نو هیڅ کوم اړخ دی نه مني.
ډاکټر همت چې د رواني او عصبي ناروغیو متخصص دی، د زغم نه کولو عوامل داسې بیانوي:
اما د افغانستان اکثره خلک کم حوصلې دي. اساسي علت دا دی چې دلته څلوېښت کاله جنګ و، او دغه جنګ باعث دده شو چې اکثره خلک کم حوصلې دي. او بل دا د جنګ تاثیر دی چې ډېر زیات خلک د افغانستان په رواني مشکلاتو او په رواني امراضو باندې اخته دي.
د افرادو د زغم د کچې د لوړولو لپاره د ارواپوهانو توصیه څه ده؟ اسد الله ضیا چې یو ارواپوه دی، ازادي راډیو ته وایي:
موږ سپارښتنه دا ده چې یا خو د روان درملنې یا ارواپو متخصص ته مراجعه وکړي، یا دا چې په خپل فکر کې ژوره کتنه وکړي چې په تیرو څو وختونو کې مو څه ډول تجربې درلودې او څنګه کولای سي له ځان سره جوړ راسي. هر څومره چې خپل ځان ته پوهاوی پیدا کړو، په هماغه اندازه به د دې حالت په کنټرول کې بریالي شو.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر شپاړسمه د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو د اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بیلابیل دي، او یوازې د زغم له لارې کولی شي د ګډو ټولنو بقا په هره سیمه کې تضمین شي. یادونې ده چې په ډیرو هیوادونو کې د زغم نړیواله ورځ د مدني فعالانو، د بشري حقونو ملاتړو او فرهنګ پالو لخوا د ویناوو، سیمینارونو، کنفرانسونو او نندارتونونو په شکل لمانځل کیږي، تر څو د زغم او مذهبي، قومي او کلتوري حوصلې د معناو په اړه پوهاوی زیات کړي، او په بیلابیلو برخو کې د ملتونو ترمنځ د همکارۍ او خبرو اترو هڅونه وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر ځینو برخو نن هوایي حمله شوې دي. تر دغو حملو مخکې د اسرائیل په یوه اعلامیه کې د سیمې له اوسیدونکو غوښتنه شوې وه چې نورو ځایونو ته ووځي. د اسرائیل لخوا له تېرې سې شنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري حملې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي برخو هوایي حملې ستوي، او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حارت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو: تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې، او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې، چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې نور زیانونه اړولي دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوز نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه پوز ویلی د یو سات په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بی پیلوټ الوتکه چې په منفجره موادو بار وی وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري اجانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حمله سیوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک وشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23مې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلوالو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
د سپورت لډګره د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلو وریزو سیالیو په لومړیو دوو لوبو کې پاکستان ته ماته ورکړه او دا لوب لړۍ یې په خپل نوم کړه. دویمه شلو وریزه لوبه نن ترسره شوه. کوربه استرالیا د 14 منډو په تفاوت وګټله. په دې لوبه کې استرالیا د 143 منډو هدف ټاکلی وو او پاکستان یې په ځواب کې 144 منډې وکړې. د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالي بیا استرالیا د 9 منډو په توپیر ګټلې وه. د سوکوهنې نړیوال اتل 50 کلن مایک تایسن د 20 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تیره شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په ټکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر دغه لوبه وبایلله او پاول تایسن 4 امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 2 ته ورسید. را پرونه مرکه او اوریدونکو، افغانستان د اقلیمی بدلونونو لکبله لډی روزیانګالو هیوادونو څخه دی او د اقلیمی بدلون لکبله سخت زیانمن شوی دی، خو افغانستان په عین حال کې د هغو هیوادونو په کتار کې هم دی چې لدې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد تکل راپور لري.
افغانستان چې د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه دی په عین حال کې په هغو هیوادونو کې هم شامل دی چې اقلیمي بدلونونو سخت زیانمن کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي چې د تودوخې د کچې لوړېدو په افغانستان کې د وچکالیو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په څیر د طبیعي پیښو په سختوالي او شمیر کې هم زیاتوالی راوستی. د تیرو څو کلونو طبیعي پیښې په دې هیواد کې چې میلیونونه وګړي یې له لوږې سره لاس ګرېوان دي، بشري او اقتصادي بحران هم زیات کړی. د متخصصانو په وینا اقلیمي بدلون د افغانستان خلک چې 80% یې د ژوند لپاره پر طبیعي سرچینو متکی دي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د جمهوری نظام سقوط له اقلیمی بدلونونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان توان هم کمزورې کړ. د طالبانو له واکمنې دورسه نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې وزنډولې او ورسره په وروستیو څو کلونو کې د بشري حقوقو او نورو مسایلو په خاطر له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې هم په چټکۍ سره کموالی راغی. د طالبانو د حکومت پلاوی اوسمهال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې ګډون لري، خو د دوی حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی ښایي ونه کولی شي د اقلیمي بدلون له ناوړه اثراتو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. افغانستان د مزرو یا ګلخانهي ګازونو په تولید کې ډیره ونډه نه لري، خو له اغیزو څخه یې چې د تودوخې ناڅاپي لوړېدل دي سخت زیانمن شوی دی، ځکه له 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې د تودوخې کچه د سانتیګراد 1.8 درجې لوړه شوې. په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې د تودوخې د لوړېدو کچه په منځني ډول 1.5 درجې ده. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د معلوماتو له مخې د تودوخې لوړېدو پر کرنې او د کرنیز ارزښت پر کړۍ چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړوي ناوړه اغیز کړی دی. د روان کال د پسرلي او دوبي سیلابونو له 300 زیات افغانان ووژل، له 40000 ډیر نور یې له خپلو مینو بې ځایه کړل او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د UNDP د اټکل له مخې د سیلابونو د افغانستان کلنی اقتصاد ته له 400 میلیون ډالرو ډیر زیان اړولی دی. افغانستان د خپلو ګاونډیانو لپاره د پاکو اوبو عمده سرچینه ده، خو د اقلیمي بدلون په نتیجه کې چې د اوبو تاسیسات زیانمن شول نو ورسره ناڅاپه د اوبو د کمښت ستونزه هم زیاته شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې له لسو افغانانو څخه 8 تنه نور نو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان 40% وګړي وچکالۍ ځپلي دي چې د هغو افغانانو شمیر هم زیات کړی دی چې له غذایي ناامنۍ سره لاس ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
په یو راپور کې چې څو بیلابیلو ادارو په شریکه چمتو کړی راغلی دی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینهوو زیاتې زیانمنې دي. په دې اړه عابده سپوږمۍ تفصیلي راپور لري.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغان ښځې د طبیعي آفتونو له امله تر نارینهوو زیاتې اغیزمنې کیږي. یاد راپور چې د نومبر په 15مه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا لخوا په ګډه چمتو شوی او خپور شوی، پکې ویل شوی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینهوو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلې ونډې له امله په جلا توګه اغیزمن کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنونکې دي. د اقلیمي مسایلو له امله ښځې او نجونې اکثره د نارینه وو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشتوالی او د پرېکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینه وو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کیږي او یا خوړل کیږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري، دا لومړی د ښځینه او کارکوونکو ژوند اغیزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې تر څنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بېلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کیږي، ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي، لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینهوو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسېدونکې انیسې د روداتو له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپل په ننګرهار کې د بیس سیمې اوسېدونکې یم، او موږ غوا لرودل او چرګان هم درلودل. دغه یو غټ فارم هم جوړ کړی و او دا موږ ته د یو انجیو له خوا نه راکول شوي و. دا چرګانې نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی و په دغه مستو شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو، او نور زمونږ کور زمونږ دوکان هر څه له منځه لاړه. نو دغه یو غټه ضربه وه زمونږ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدله.
یو دوکان مې درلوده، باران او ګلی شوه، طوفان شو، هر څه له منځه یووړل. په هماغه دوکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه. اوس حیرانه پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسېدونکې ګلنار بیا وایي:
مو کس تیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم. موږ خپل ځای نه لرو. د خلکو دهقانې مو نیولې، یو څو غواګانې او چرګې مو ساتلې. په دې بارانونو کې غواګانې مو د پلاستیک لاندې تړلې دي. دوه غواګانې مو مړې شوې. وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11 ویلي و چې نړیوالو سازمانونو یوه کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي. یادې ادارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د ستراتیژیکې څانګې مشرې مانیا ویدیچ له قوله ویلي چې افغانستان ته د وچکالۍ د مدیریت لپاره 10 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. که وچکالي راشي، دغه پیسې به د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو تخمونو د ویش، د زیانمنو خلکو لپاره د معیشت د بدیل او د حیواناتو لپاره د خوراکي توکو د برابرولو لپاره وکارول شي. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په وار وار اندېښنه ښودلې وه.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي غږیزه ککړتیا د هوا د ککړتیا په څیر په افغانستان کې لویه ننګونه ده. دوی له ساجي راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوتی ککړتیا هم د ښار په منځ کې شته، هم په لارو کوڅو کې. د کابل ښاروالي مخکې شمنه کړې وه چې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره به له کراچیو لوډسپیکرونه غونډ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دغه غږیزې ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د ښارونو تر ګڼمیشتو سیمو پورې محدوده نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاوډسپیکرونو شور ماشور ځوروونکی دی او باید مخه ونیول شي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لاسپیکرونه لګولې دي او چغې وهي، هاو هي جوړ کړې. دلته مریضان لپاره دا ډېر غټ نقص کوي او شخصا په ما خو داسې بد لګي ګورې لکه د ټوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا بند کې بېخي د لاسپیکر نوم څوک وانخلي. اطرافو کې وګورې چې هر ځای کې وګورې داسې نارې به وي چې په دوه سپیک موته دي راولي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خو نه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو اخته کړي. د ترسره شوې یوې نړیوالې سروې له مخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 400 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزې ککړتیا له امله اغېزمنه شوې او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزې ککړتیا له کبله د ورپېښو ناروغیو له امله له وخت مخکې مري. د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې شفیقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځان پرته باید د غږیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاوډسپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي یا خوراکي مواد یا غیر خوراکي چې خرڅوي دې اوازونه ډېر چیږي. دا د موږ په شمول ټوله خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کمبل مشکل لري، یعنی یو ذهناً نارامي اچوي ټولو ته.
دا چې د غږیزې ککړتیا مخنیوي څنګه کېدای شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کابل ښاروالۍ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاوډسپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا له مخې کوي تر څو توکو ته د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل په لارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي او د موږ جوار واخلي. په حال دا چې دا فکر خلکو ته ملایمت هم کوي، خو موږ د مجبورۍ لګولای چې تر څو خلک خبر شي او د موږ جوار واخلي او د موږ کار وشي. بدون لا فکر نه د موږ کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي.
نومان وایي یوازې دوی نه بلکې موټرو، ریکشاو او نورو لیږدونکو وسایطو هم شور ماشور جوړ کړی چې باید د ملامتۍ ګوته یوازې دوی ته ونیول شي. د یادونې ده چې د منظم ښاري سیستم او کراچیو پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اواروا پو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان په روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوی ونیشی په اوږد مهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.